ول په هغه سیمه کې چې د کورونا ضد واکسین کاچا په کیټیټه ده هغه یو ځل بیا ل امریکایانو غوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوخت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لری پرتو سیمو ته رسیدلی دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لویدو، د دیوالونو د نړیدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان یې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرونې میلمنې مو خبریالان خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د واتس اپ له لارې خپل غږ راته ثبت کړئ، لیکلی پیغام راته پرېږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221120401. او همدارز موږ د سکایپ له لارې هم کولای شو چې ستاسې ژغونه واخلو، ستاسې نظرونه په دې خپرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوس هم زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ.
السلام علیکم شهید مشری،
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسې، ستاسې ژغ اوس لایف دی د رادیو له لارې خبرېږي. مزلفه جانې، تاسې په لومړي سر کې که هغو ستونزو ته اشاره وکړې چې اوس مهال خبریالان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوس نوي نظام کې. دا چې نوي نظام شله سره راوړنې هم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنی قیدات ډېر و، چې د هغه د ډلو څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه که د تېر نظام ته هم یادوري کوم، تېر حکومت ته هم یادوري وکړم، خبریالي ته د یو جرم په سترګه کتل کېدله. مثلا په افغانستان کې خبریالان خوندي نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغوی د دې پارسه کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانان د لاسه ورکړل، شهیدان شول یا هم اختطاف شول یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکلات را منځ ته ول. د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دي په مړ کیږي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځ وړل کیږي. دی حتی خپل موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې موږ د خبریال یا د رسنیو غړي او خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړل، همداسې موږ د رسنیو د ګر نور غړي وینو چې هغوی ډېر سخت کارونه ته مجبور سوی دی چې په بیابان کې تر سره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دی، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دی تر اوسه پرې خوندي نه دي، دی تر اوسه پرې خوندي ساتل شوي نه دي. که څه هم امارات ژمنه کړې وه چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی ورته تعریف کړو چې په هغه چوکاټ کې به یهودي به خپل کارو ته دوام ورکړي، خو بدبختانه دوی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پورې د رسنۍ ډګر ډېر ځوانان نه شو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي، دې تر څنګ چې دندو ته نه شي تللی، نه په یوازې په مرکز کې، په ولایاتو کې موږ د رسنۍ د ډګر غړي ول ډېرې د منځ یوړل شول. دا چې بیا دي مختلفو نومونو تیزي چې دا به پخوا دښمنی درلودل، یا هم نه دا بیا هغه نوم ژوندل ده، خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره، لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول، یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسنی وضعیت ته ستاسې پام راواړوم، د رسنیو د څار ادارې نه یې ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، چې تقریبا څلور میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شاملې دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستانه وتلی دي، یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسې یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسې په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنۍ د غړو کاغه د الکان د مکاله کوڅې کې د انجلین کوڅې کې سړیان کشید اوسي، د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو په خصوص هغه ډېرې ستونزې چې هغه د رسنۍ د غړو د انجلینو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو اداري او کله ډېرې د هیواد بهر تللې دي، ډېرې د لې خوندې دي، ډېرې نسکا ول خپل دندو ته بیرته ولاستیا ته نسکا ول چې په باندې ډېر په ځانانه ډول وسره وګرځي. دا هغه ستونزې چې دوی سره مخ مخته، یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حاله وظیفه درلودله، د نظام پر اساس سره چې موږ بیرته وغوښتله چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهیږئ په ټولنې او دا دیموکراسي کې اساس ترین رول همدا رسانه لري. کله چې په یو ټولنه کې رسانه چې په وسیکل چې په یو ټولنه کې یو خبریال ونیس کولای چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا کلاس ته لاسرسی نه لرو، کلاسرسی لرو موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله، د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې ویناږي، لیکن موږ نوڅ کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نوڅ کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډېره هغه غټې ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بله خبره دا ده چې د رسنۍ د ډګر غړي چې دي، د دې سخت وضعیتو سره هم مخ دي، او د وضعیت دا دي چې هغوی که په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د دورې ډیری راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایاتو کې کوم هر څوک اوسې په یو سلسله، مثلا د دې کورنۍ سره که د نظام سره د نوي نظام سره یو ځای شوي، د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بله خبره دا ده که مرکز ته هم راغلي دي، د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هېڅ نهاد، داسې هېڅ بنسټ نشته چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هر څه نه وه، هغه یو معاش درلود، دوی په هغې کولی شوی خپل ورځني مشکلات حل کړي. په اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بېکاري سره مخ دي، د ژوند خوندي نه دي، د ژوند د خطر سره مخ. اساسي خبره همدا ده چې په یو ټولنه کې ته ژوند کوي، که هر څومره ستونزې نور هم اوسي، خو هغه ژوند دی خوندي وو، اوسي بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس رسنۍ غړي چې بیا هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دوی سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جو کولای شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسؤول نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوسه هم نه هادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دې هم دا چې پاتې شي، د نظر په یم چې دا چې بیا تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به موږ دا ټولنه ګونګي پاتې شي.
بلی ډیر مننه مصلفه جانی تاسو ته به ترازم اوس همورځم خاطره صافی له مشر د ټلیفون د لارې وصل سوی ده. خاطره جانی مننه چې له مشر خبرې کوي.
اندوی ما سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. خاطره جانی تاسو د مصلفه جانی خبري واوریدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل د ټلیفون لالارې دوی هم د خبر یالي په ډګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ خپل تجربه وایست هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ له هغه وروسته تاسو کاری تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبر یالي په توګه که له کاره بیکار سوي یاست؟
نه لبعد مرغ زباید و بای ما کله چې کابل سقوط وکای یا طالبان راغل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنه او سکتور لماتی سره مخامخ و ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکیچن شوی و او د طالبانو راتک سره سم خزی په کور کې ناستی هغه توره دوره چې بولی هغه سیوه دوره بیا ځلی تکرار شوه او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي آن ډیری یې له هیواده ووتې او هغوی چې په هیواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي چې هغه تجربه ما هم لاره زه اوس کابل کې نه یمه خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم خو له کوره به ډېره نه وتمه له ویرې سره به مې ژوند کاوه ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
خاطره جانی د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شوم تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو زموږ رسنۍ او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم ومه چې ما به خپل کار ته دوام ورکوه خو
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه هغوی پاتې وو لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کار او چارو ته دوام ورکړم او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شمه چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم نو دغو ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم
چې دا خاطره جانې وبخښئ
سقوط څخه دوه اونۍ مخکې وو.
ښه او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واورېدونکو ته ووایست؟
د یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
ش او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واسه چې دوی ته هم تهدیدونه سوي او دوامدار توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شای ور باندې بریدونه وسی.
یقینا زمون نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وې، خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشی کړه او جلا وطنه شوه.
ش او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې خبریاله و په ننګرهار ولایت کې پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سو، تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړي خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند نه و، د ملاله میوند همکارانې تر هغې وروسته شهید کړی شوي چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته د هغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغه سي نورو رسنی زمکارانو ژوند بایللی و بیلابیلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یو خبریال ژوند بایلل په څه معنا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي. په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي، خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطر جان لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم زبا مزلفه جان تاسو ته پښتنه وکم. تاسو د خاطر جان خبري واوریدلې، دوی ویل چې خبر یالان به طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنی توای چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو لمخې حالت واقع کیږي، نو ولی پر دوی باندې بریتونه کیږي تاسو په نظر ولی سخت دریځي خبر یالان په نقشه کوي؟
الکسنګه چې هغه لسافه هم یادوري وکړل چې رسانه یو بې طرف ډله و، هغه هغه سوال چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پر رسول دا چې موږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولې د ټولنې رسال جوغ و. دا چې دی ولې همیشه تهدید کیږي، همیشه د ژوند خطرات دی په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر روشانه سوي نه ده، ځکه چې موږ د وسخنه د نوي نظام څخه د جمهوریت د یان ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسانی ټارګټ شوی ده، همیشه د رسانی د ډګر غړي د مېز وړل شوی دي. دا چې بل خصوص ته شوزو په وړاندې چې دا مشکلات در اوسه پر دې روشانه کړي نه ده چې دې اصلي هدف پر دې چې مثلا دې اصلي هدف دا دی چې باید حسنان د ثناونه وسی ده، رسانه باید واقعیت بیان کړي یا رسانه باید مثلا پر رسانی کې باید شوبې کار تر سره نکړي، دې تر اوسه پر هیڅ دا موضوع نه روشانه کله چې دې هدف دغه حمله څخه تو او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلفه جانی. خاطره جانی آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته لشکه یو برخه ایدا کیدای شي ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېری د سختریزو لخوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کېږي هوایی بریچ تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه همدغسې د سختریزو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سختریزو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالې کړي.
خاطره جانی مننه. مزلفه جانی تاسې واورېدل چې خاطره جانه وایي چې د اسلام په نوم باندې د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې یا استفاده کېږي ناوړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یوه طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي؟ تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه ولو ورځې کې هغه روښانه نه کړ چې اوس تر پاره موږ د ښځو د پاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دې راله وویل چې موږ د ښځو د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې ښځې به کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د ښځو په وړاندې یعنی کوم ممانعت نه لرو چې ښځې نه شي کولی کار ته دوام ورکړي، ښځې نه شي کولی چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي ټولې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په څلور میاشتو کې ونه سوی کولای چې د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغې به د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنی چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا سلمیش تو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی، کم حقوقو کې تر لاسه کړی دی، هغه کاملا د پښو لاندې کړی دی، هغه حقوق ته د سره دی احترام په سترګې ونه کتل، هغه حقوق نه دی دا ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وای موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تیر حکومت دی په یو ډول ډیر فاسد حکومت وای چې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې. نو مثلا د مکتبونو بندېدل کزه درته وایم، په مکتبونو کې موږ دلته چې د ښځینه نفر څخه تر لوړترینه نفر پورې ټول ښځینه شوزي زه یو سمستر معلم او کومدیره و ټول شذبه، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشتو پر د انجنونو پر مخ تړلې و، د دې څخه د مکتب ته معلومه نسوله هلته خو بتول شذبه، هغه خو بتول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د ورسره چې موږ اسلامي چوکاټ هم انځر کوو او دا ورسره به موږ کوم دی کولای چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دې تر اوسه پر هغه نه دی رامنځته کړی. او دا چې دې بل اساسي خبره چې دې کوي وای موږ مثلا وای نیوی حقوقونه د شذبه په وړاندې، ګوري دا خبره ګرځره نامه کین دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بيخي نه ممکنه ده، بيخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځي تاسو سره څه نه یو کوکونه را مې څه کې او دا غو په پاساس وای چې څه ځکه کولای شي خپل دند ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په باسنو کې هم موږ مخامخ شوی چې کړي موږ چې دی وایي مثلا ورشي چې هغه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو وانډ پټولنې کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنی لري چې مثلا د پاسپورت یا سب خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د ښځو ریاست د منځه وړل شو، هلته چې د ښځو کار کوي یعنی د ټولنې لپاره کار کوي، دي دا مشمول حکومت څخه منظور هم دا دی چې ښځې هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بیرته د مامورینو په څیر کار کوي. نو دې ته موږ هیله هم دا ده که دې مثلا غواړي چې وایي موږ د ښځو احترام کوو یا ښځو ته مو حق حقوق ورکړي دي، هغوی ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي، ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غلط سایفای غوندې چې افغانستان داسې میرمنو ته ضرورت لري، داسې نجونو ته ضرورت لري، ټولې هېواد صحیح شي دي د هېواد څخه بهر تللي زه دې دلیل څه دی چې د دې د خوندیتوب دپاره چې دوی خپل ژوند وساتي، یعنی که غواړو چې وطن هم ترقي وکړي اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقیمانده چې پاتې دي هغوی چې په دې ټولنې کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هېواد صرف همداسې پاتې شي لکه څلوېښت کاله تر مخه.
بله مننه مزلفه جانی، تاسو ته به بیرته راځم. خاطره جانی، تاسو کداست چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونې اوریدلې وي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړې، د داسې وویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپلې نجونې و ښوونځیو ته نه لیږي دا ښایي د افغانستان د افغانانو په تېره بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري. په دې اړه باندې ډیرو خلکو غبرګونونه وښودل، خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د نجونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی. افغانانو تل غوښتي دي چې خپل نجونې و ښوونځیو ته ولیږي، افغانانو تل غوښتي دي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي او په سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او معلمینې واوسي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول څرګندونې د افغانانو استازیتوب څومره تر پوښتنې لاندې راولي په نړیوال ډګر کې؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه یې تر پوښتنې لاندې راولي، که موږ یې داسې درته وسنجوو چې تر کومه بریده یې خبرې رښتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تېره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی، 50-50 بللی شو، 50 سلنه دوی خپله ګرام دی او 50 سلنه بیا دغه خبرې دي چې خپله په یو ډول غوښتل کېږي چې دغه ذهنیت دی وساتلی شي او خوندي کړی شي. دې ته پام سره چې موږ د میبند ملاله لرو، که فکر وکړو موږ ډېرې اتلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو، ډېرې لیکوالانې ډېرې شاعرانې لرو چې موږ ښې بېلګې کولی شو وبالو، پخوا مو درلودې، هغوی هم پښتنې وې، هغوی هم زده کړې کړې وې. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي، خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده او غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچیایي پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي. پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډېری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو څخه هم که ووزوم دغه پلازمینه کابل په منځ کې ښوونځي د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوي، دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام په اړه خپل مذهب په اړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي، ځکه چې ښه بېلګه یې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو، دغه میرمنه سوداګره وه او کومږي و شاربو سوداګری تر ټولو آزاد دنده ده. ی میرمن زی لنارینه سره ناستا ولاړه لري، لاغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلی وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې ک افغانانو ته څو خبرې کول غواړي، د یو افغان فعال یا خبريال په توګه افغانان باید څه وکړي، یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي چې خپل لون ته دغه زمينه برابر کړي، دوی څنګه کولای شي چې خپل ژغ پورته کړي په دغه برخه کې؟
ګوري، اول خبره خدای دې چې کراس مابغانی ټولنه په بخښي ته پښتونات ادي او ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې، بخصوص د انجونو په وړاندې چې همیشه دا سره مخ کی، همیشه هغه رمسته کړی کړ په مجموع کې ټول یاد نکړم، یو 50 سلنه هم داسې دي. لیکن موږ هله د همدغه افغان ورونو څخه ممداد ده چې مثلا شرایط ته شو په وړاندې سخت شوی دي، د انجونو په وړاندې سخت شوی دي، دا چې موږ وینو چې په وشتمه پیری کې موږ ژوند کوو، بهرنی هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجي سو، دا ټول بیا موږ متوجي کیږو چې د یو شزه وند په ټولنه کې څون دی اړین، د کچیر موږ د بهرنی هیوادونو د پرمختګ وګورو، کچیر موږ شون ته د دکړه زمينه مساعده نه کو، کچیر هغه ته هغه حقوق یې ورن کړو، نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د همسایې هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغښتنه هم دا چې دا څه شرایط تفصیلی دی خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته دار وهیا ورکړي، چې مثلا دا وضعیت تر تل پات نه پاتې کیږي. مثلا کدی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوی دي، کدا غواړي چې دې مثلا غواړي په کاس ډول خلکو ته شاره کې چې مشتغل شوی یو، کدا پاتې کی دا ولې خو موږ مشاهده کوچ په یو ډول باندې دي چې تغیرات راغلي دي، دا چې مثلا دی اوس په دې پیسې دي چې موږ د نړیوال هیوادونو د مرستې پرته نس کولای ست ترلاسه کو، نو دې مجبور دي چې دا غوښتنې ومني. نو په دې راستي کې موږ خپل افغان ولس ته هیله هم دا چې خپل لورګانو ته خپل فند ته هغه د زده کړې زمينه لا برابر کړي، دا چې اوس مثلا د مکتبونو د انجونو په وړاندې باندې اخلاص ولا، یعنی کولای شي چې مکتبو ته لاړ شي، خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چاوا یا خدا مکتبونو به سره رخصت وي دي، نو هغه افغان ګورنو چې په ولایت کې دي هغه د ذهنیت نه جوړي چې ولای امارات رالي موږ خوندې او لورګان نس کولای نو د څه دوام ورکړي. لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیژې په دا مرکز کې کله چې یو انجلۍ زی درس یا هم د باندې زی ورته وایي نو درس تکه مدرسه شروع ک، نو موږ دې ته هیله هم دا چې دا ذهنیت د منځ زی چې درس تکه مدرسه شروع ک یا هم نور سم د چې مدرسه ماړین د خدای تر څنګ درس ماړین دې چې د خپل لورګانو خپل خوند ته دا وشای ک دا کړ موږ وکړو قبول شرایط موږ په وړاندې خراب دي، لیکن دا تل پات نه پات کیږي، از موږ درس پېټ از موږ په درس وړل کیږي، موږ د هیواد په پرمختګ کې په درس وړل کیږي، که موږ په هیواد کې د نن ونس کولای د هیواد په هم بهر هم کولای چې خپل هیواد سره مرسته وکړو، نو موږ په دا فورل کې دې دا ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي، د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرا سره په ټولنه کې دا ته واده ورکړي. دا چې نه کې چې موږ افغانان بعض افغانان د پښتانه بخصوص یادوري ورکوم چې دې د بهانې په لټه کې، چې مثلا چې اوس په امارات هغه دی ولا نورې هیڅ په درد نه خوړل کېږي، امارات نو دا هیڅ مهمه نه ده، نو دې ته مهمه هم دا چې دا ذهنیتونه د منځ یې او نیمه نیمه فکرونه او نیمه انرژي خپل کورنۍ غړو ته ورکړي، بخصوص انجونو ته.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی، تاسو د مزلفه جانی خبري واوریدلې؟ دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجونو د زده کړو پر خلاف دي، او دوی نه غواړي چې خپل انجونې بلاړي سي وشونځي ته، او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپل شذې دي پرېږدي چې کار وکړي یا زده کړې وکړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟ که یا داسې فکر کوي چې د همدغې ټولنې څخه ته په خپله خاطره جانې راپورته سوې او ته یو بیلګه یې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي، هغوی پرمختګ غواړي، د خپلو لوڼو دپاره یو ښه راتلونکی غواړي، او هغوی په هره طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپلې نجونې باید ښوونځیو ته ولیږي، یا نور نجونې هم دا رقم میلیونونه هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه، زه لورای وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالف نه دي، او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40-کلنه جګړه، او تر 40-کلنې جګړې د مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیبات تیری کړی دی، هغه لامل شوی دی چې په یو ډول دی دغه پښتني ټولنه وځپل شي، او د کلتور او دود او فرهنګ ترنامه لاندې دی د نجونو مخه ونیسي او مخنیوی یې وشي له ښوونځیو. زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. ښایي زموږ په قوم کې زموږ د کورنۍ یوازینی انجلۍ یم، زما خویندې یوازینی هغه نجونې دي چې وی کړی شول ښوونځي ته ولاړې شي، او خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، او ټولنه کې ښې دندې ولري. زما مشره خور، زما کشره خور چې بستب وایي، دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم، یعنی دا زموږ کلتور نه دی. زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان اوس هغوی هم غواړي، او یو ډول هڅول شوي دي چې هو دا ستونزه نه ده، او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی، ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښه بېلګه کېدای شي، نور قومونه یې ښه بېلګه کېدای شي، چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري، هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه، او یوې موخې ته رسیږي، هدف ته رسیږي، او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي، نورو ته هم د یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادي بې وزلي ده، فرهنګي بې وزلي ده، او دې ته ورته جګړه ده چې پښتانه ته زه بیا کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جانې، زه غواړم چې تاسو د هغو هڅو یادونه هم وکړی چې تاسو د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسو کورنۍ ستاسو د یو ځای ته رسولو چې تاسو خبریاله واست، او د هیواد یو تکړه او مشهور خبریاله واست، دې ځای ته تر رسیدو پورې ستاسو کورنۍ څومره هڅې کړي دي؟ په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
پرته له شکه چې څوک هغه جوش او ولولای په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، زه فکر کوم هغه ته به دومره هغه ناخوالې د نه زغم وړ نه وي. هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي، خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره، او زما د مور لپاره، او چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدي چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کورس خد باندې وزي د ښوونځي په نوم، یا دې ته ورته کورس په نوم، یا پانتون په نوم، یا دندې ته. خو زمې د دغه کار تل ولی د خپل پلار له برکته بولم، د خپل مور او د خپل ټولو ښوونځونو چې زما ملاتړ یې کړی، خپل سختي ګاللې. خو زه فکر کوم وسې خبره هم ویني، ځکه چې ما او کسانو به چې بعد اوس پکې سپورې به ورته ویلي اوسې خدرنه وای هم کوي او انجونې یا تالې هم بولي. دا یوازې زه د خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپلو خویندو په خاطر نه وایم، زموږ ټولنه کې همدغسې یو شی په یو ډول دود شوی چې زه یې ورته بیا نادوده بولم. خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوري او د خپل او د خپلې لور او آن د زامنو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي، کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی وری کړي، دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي. هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی، خو یوازې ازمه او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه یې باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسو به هم پوښتنه وکړم که تاسو یادونه وکړئ چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هغه ځای څخه راپیده سوله، ځکه چې ډېری پښتانه لکه تېره مې یادوري وکړه، څنګه چې هغه صفحه هم یادوري وکړه، تر ډېره حد پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې به د کور څخه د باندې ووځي زده کړې وکړي، مکتب ته لاړ شي یا هم نور زده کړو ته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني زده کړې خلاص کړې، کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل، په لومړی کې خو دا رسانه داسې دی ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بېخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه هیڅونه واوسي، یعنی هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه هیڅ موجود نه واوسي. دی په لومړي کې خداس فکر کوي او تر ډېره پورې ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ راته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو، تاسو ته پیژنو نه، یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته له هغه چې زما خپله علاقه مندي وه، زما خپله مبارزه وه چې ما نه غوښتله چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ شم او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ دي چې یو ورځ به همدا دوی ووایي چې موږ ویاړو چې زموږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وضعیت کې هغه زی په رسانۍ کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بالاخره د ډېره هڅو مبارزه وروسته همدې ځای ته ورسېدلو چې هغوی خپله تا ویل چې موږ واقعا ویاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسانۍ کې کار کوي او هغه کم چوکات چې مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خوند